السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره تبصره او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی نن په کوټه کې د پښتنو قومي جرګه کېږي. پاکستانی چارواکي د کویلي اخیستو لپاره په افغانستان کې د طالبانو سره خبرې اترې کوي. یوکرین وایي روسي ځواکونو د نوو بریدونو لپاره تیاری پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل په کوټه کې د پښتون ژغورنی غورځنګ په بلنه د محل د پښتنو قومي جرګه روانه ده. د غورځنګ مشران مشال ریډیو ته ویل په دې جرګه کې ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته بلنه ورکړې چې پکې به په سند صوبا کې د پښتنو سره د ناوړه چلند په اړه خبرې کیږي. دا راز په جرګه کې بعد د بلوچستان په زیارت او هناوړک کې له ځایي خلکو سره د حکومتي رویې په اړه هم بحث کیږي. د سند په حیدرآباد کې د جولای په 12مه د یو پښتون هوټل وال لخوا د یو سندي تن تر وژل کېدو وروسته ناآرامي رامنځته شوې وه او په بیلابیلو سیمو کې پښتنو ته له دې صوبې د وتلو ګواښ هم شوی و. خو د سند حکومت ویلي د قتل مقدمه به په قانوني توګه حل کیږي او کوم خلک چې دې ته د پښتنو او سندیانو ترمنځ د شخړې رنګ ورکوي د هغوی پر ضد به کوټلي اقدامات کوي. نن د پاکستان په پنجاب صوبا کې د صوبایي اسمبلۍ د شلو چوکیو لپاره زمینی انتخابات کیږي. دا ټاکنې ځکه کیږي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مئی په 3مه په پنجاب اسمبلۍ کې د تحریک انصاف هغه 15 غړي نه اهله وګرځول چې د ګوند د دریز پر ضد یې د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار حمزه شهباز شریف ته رای ورکړې وه. په دوی کې 15 د ښځو او مذهبي لږکیو لپاره په ځانګړو شو سیټونو کامیاب شوي سیاستوالان هم وو. د پنجاب د زمینی انتخابات چې نن سهار په 8 بجې پیل شوې دي د مسلم لیگ نون او تحریک انصاف لپاره ځکه مهم ګڼل کیږي چې دواړه ګوندونه په صوبایي اسمبلۍ کې یو مره غړي لري. نو که په دې کې څوک هم زیات امیدواران راشي ورته هغوی به په اسمبلۍ کې اکثریت ترلاسه کړي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د جولای په 15مه رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د پوځ او سرحدي ځواکونو یا اف سي سرتیري به د انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتلو چارې پر مخ بیایي. په جنوبي وزیرستان کې وسکوالو یو ځای تن په ډزو وجلې. د لده تحصیل شامري کلي اوسیدونکي عبدالعالم نن مشال ریډیو ته ویل چې 13 ورځې 2 کلن ورور فضل حمید د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو هغه وخت واجه چې خپل موبایل ټلیفون یې وسلوالو ته نه حواله کاوه.
دا غایې سم په نبا جویر تر غلی دي ژوند کاوی ور وتلای دی. یو ورور مې بل وسره ور وتلای دی مخ مخ سره نو سو د ژوند موبایل وړل یو ټچ موبایل و. موبایل یې نه دا ور کړای په موکا ماشین و سره دا نور دوا کا سره تر مخ مخ شوی دي نور 30-35 کا سونی په سړی شهر ته ویلوړي بس ژوند کاوی وشتلای دی.
د لده پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې پیښې مقدمه یې درج کړې خو تر اوسه یې پکې څوک نیولې نه دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان ویلي د دې پیښې د پلټنو لپاره یې کمیشن جوړ کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستانی حکومت د انرژي وزارت یو وفد نن په کابل کې د طالبانو د حکومت سره د کویلې یا اسکرو اخیستلو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویاند اسمت الله برهان د جولای په 14مه امریکا غږ ریډیو ته وویل چې دواړه خواوې بعد د اسکرو د تجارت په اړوند مسایلو وغږیږي. نوموړي زیاته کړې چې طالب حکومت د یو ټن اسکرو کاسټم ټیکس له $200 څخه $280 ته لوړ کړی دی. تیره میاشت پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی وو چې له افغانستان را ورتلونکي د اعلی معیار کویله یا سکاره د ډالرو پر ځای په روپو اخلي او له نورې نړۍ ورته په ارزانه بیا تمامیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د منځني ختیځ د دوره په دې اجمنه پای ته ورسوله چې هیواد به د دې سیمې په چارو کې بوخت پاتې شو. د منځني ختیځ له هیوادونو سره به په هغه مزاحمت کې مرسته کوي چې دوی یې د ایران، روس او چین د نفوذ خورونکو اقداماتو په وړاندې کوي. پرون له سعودي عرب واشنگتن ته د روانېدو په وخت د بایدن د تنقید مهم هدف ایران و. نوموړي په جده کې د خلیج همکارۍ د شورا جی سی سی غونډې ته وویل امریکا دا سیمه نه پرېږدي چې تشه بیا چین، روس یا ایران ډکه کړي. او بل خبر دا چې د یوکرين پوځي چارواکو ویلي چې روسیه په هوا د نو بریدون لپاره تیاری کوي. دا له هغه وروسته دا چې ماسکو روسي ځواکونو ته د پوځي عملیاتو لپاره د تیاری دوه ویلي دي. د یوکرين د پوځ د استخباراتي ادارې ویاند وادم اسکیبیتس کی د جولای په 14 دا ویل دا یوازې له هوا او سمندر څخه د توغندیو بریدونه نه دي، بلکې موږ د جنگ په ټوله اوله کرخه ګولباري وینو. دا راز فضايي تکتیکونه او برید کوونکي هلیکاپټرونه هم استعمالیږي. د خبرونو پای
خبرونه د منور شانه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په کوټه کې د پښتون قومي چرګې په پنجاب کې د سیمنی ټاکنو تازه حل به درته وړاندې کوو. اوریدونکو د بلوچستان حکومت ویلی چې دوی د باران لبچې لسیانمنو خلکو سره مرستې کړي، خو خلک سوای
موږ مثلا اصل دا چې کوم ناور اوبه چې راځي دغه د یو حل ووځي، یا د قسم ټیکنیک باندې دا اوبه تر دا ناور باندې پوخ جوړ کړي، یا د مکه مضبوط اډې ولولي چې موږ دا اوبه وګورو.
د افغانستان په سنو ولایتونو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ویکسینو یو کمپاین پیل شوی.
مثبت وو تب امی سر میں خوگی دو تو خدمہ وہ سارا ٹول بیخی در بدر خواہ رہے پسوار وہاں دا دیر خطرناک بیماری دا آر سڑے باید ہے کدی نظام کو ساتھی
او د سواد پر سیلانے سیما مالم جبک کی دو خوڑو دور وزنے میلا روانہ دا
دا زمونگا مرگلی بل زما کزن دی او دا تمو ملا جبت رغلی و دیر حیستا دیر زبردست او دیر خوندی وکو.
دا نور رپورٹنہ حملرو لمشال ریڈیو سرو سے. اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریڈیو خبرونی زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شي. اور ادن کو پکوټه کې د پښتون شورین غورزنګ په بلنه د مهال پښتون قومي جرګه روانه ده. دا وخت موږ سره زمو همکار سمت شبنم د ټلیفون په کرخه دي. تاسو سمت شبنم کا اور ادن کو ته د دې جرګې حال ورکې چې آیا دا اوسم روانه ده او که ختم شوه ده؟
ډېره مننه انسا. هو جرګه چې دا هغه غرمه 12 بجې پیل شوه او دا مهال هم ویناوال خپلې ویناوې کوي او جرګه چې دا هغه روانه ده.
سمد شبنم که دا ووایي چې دا جرګه ده څنګه مخکې موږ هم ویل چې پښتون ژغورنې غورڅنګ په بلنه پیل شوې ده، خو په دې جرګه کې په کومو موضوعاتو باندې خبرې کیږي؟
هو پدې جرګه کې د پښتون څوړې مخه هغه پیټر هغه لواس سند او سندیان او پښتانه چې سره اختصاصي وو. نو لومړی موضوع دا ده چې پښتون چې د پښتنو سره کم ناوړه چلند کوي دي او سره د پاکستان زیارت او هغه وړ کې خلک چې دي هغه بې ځای څنګه ورتي. نو په دې دوه موضوعات باندې خبرې چې دي دا ویناوالو هغه روان دي. دې چې لومړی وینا کې د جرګه پیل شوه، نو اورنګزیب کاشي وویل چې موږ د امن او ورورګلۍ پیغام خپرو، خو دا کله چې دا پیسه رامنځته شوه نو د دې موږ په کلکو شکو غندنه کوو. هغوی دا هم زیاته کړه چې کم په سامي کې د کوټې علاوه په نورو ښارونو کې یا په نورو سیمو کې نشي، نو موږ باید هغوی هم وکړو، د هغوی لپاره کمیټیانې جوړ کړو، د هغوی لپاره غونډې وکړو. بیا کله هم داسې یو کیسه مخته راځي لکه تېره ورځ چې په سیند کې راغلې او تېرو ورځو کې، نو دا داسې کیسه موږ مخنیوی وکړو. دارنګه بیا د انجمن تاجران غړو هم خپلې ویناوې وکړې. په دې سلسله کې حاجي نصرالدین یو تاجر و، هغه وویل چې موږ د سیند شار ته د خپل کاروبار د ښاره تللي یو او هلته هیڅ موږ داسې دغه نه کوو، نو موږ خپل غریبي کوو او د غریبۍ د لارې خپل بچان ته روزي ګټو. هم په دې سلسله کې یو بل تاجر کریم هغه وویل چې د کراچي پیسه د دوو کسانو ترمنځ پیسه وه. خو دلته ځینې ناپوهان خلکو یا د ټولنیزو رسنیو د لارې د خلکو ودې ویډیو خپرې کړې او دا سلسله چې دا دوی ادا کړه چې دا هغه سره اوږده کړه. خو دا د دوو کسانو ستونزه وه، باید د دوو کسانو ترمنځ ختمه شوې وای. او بیا پدې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی فارادین هغه خپل وینا وکړه، هغه ویل چې دته په زیارت او ارنایي سیمه کې مخکې له موږ څخه ټیکس اخیستل کېدی د حکومت له لوري. هغه په خبره چې پخوا به په وردۍ کې خلک راتلو له موږ به ټیکس اخیستو، اوس په شپه کې په ساده وردۍ کې خلک را روان وي او د ورځې بیا په وردۍ کې خلک را روان وي او له موږ اضافي ټیکسونه اخلي، یعنی په یوه معنا په زور زیاتي باندې له موږ څخه ټیکسونه اخلي. هغه په خبره چې د ارنایي او زیارت سیمې کې سری دي، نو دا ټولې د هغو کړه چې د هغو پر حکومت باندې واچوله چې د صحیح د یو فرادر تنظیم یا د بیلتون غوښتونکي تنظیم لخوا هېڅ یو داسې سیستم نه ترمنځ کېږي. دا بالکل د دې شاته د حکومت لاس دی. او کله چې دا امریکینو چې ICR په خپل خبرتان کې ویلي وو چې په 12 او 13 جولای باندې چې لیفټیننت کرنل نایک بیگ مرزا چې وو هغه ورسره دا هغه کورنۍ غړي وو او جوې دا کار دی، نو هغه د زیارت وسیم سیمه تللی وو. نو دا هغه کار لخوا هغه وڅول شو. دا غوی په خبرکان کې دا مولي چې دا فوج ته اطلاع ورکړه، نو فوج لاغه په شاده په دا غوی د ټول شروع په اور کې وو وطن په دې کې د فوج اس اس سي د فوج دا او هلیکاپټر چې دي دا غو ته ذریعہ باندې د دې خلکو په ضد باندې موږ کاروایي دا غفیل کړه. نو پر دې لسم او 14 جولای په شپه کې دا چې نږدې غره کې دا زیارت سیمه اشه یا شپږ کسان چې هغه ولیدل شول او بیا پاغوی باندې ډزې وشوې. د دواړو ډلو لخوا پر بل باندې ډزې وشولې. هم په دغه ډزو کې د ډزو دا کم کسان چې بیا د انګلیسي ترادر یا د دې چې د دې کم ذمہواري قبول کړو د بلوت د تمثال ډل، نو هغه دا کم کرنل چې هغه په دې باندې وایي او بل دا کم دا کازي چې د کرنل هغه نه ځان سره یوړ. نو بیا دې په خبر خپل خبر پانه کې دا هم زیاتوي چې دوه تر ترادر چې دی هغه مستدې دځو چې وایشتل او په سیمه کې دی امبيات کې هغه روان دي.
سېښه نو ډیره مننه شبنم سمات شبنم د وخت را کول او د معلومات را کول ډیره مننه اوریدونکو. تاسو زم د همکار سمات شبنم نوریدل چې پکوټه کې د پښتون شورین غرزنګ په بلنه د مهال د پښتون قومي جرګه روانه ده. د غرزنګ مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې جرګه کې ټول سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته بلنه ورکړي چې پکې په سین صبح کې د پښتون سره د ناوړه چلند په اړه خبري کوي. د راس په جرګه کې به د بلوچستان په زیارت او هنوڑک کې د لزای خلکو سره د حکومتي رویې په اړه هم بحث کوي. د سین په حیدرآباد کې د جولای په 12 د پښتون هوټل والا لخوا د یو سندي تن تر بشل کې درستو نارامي رامنځته شوی و او په بیلابیلو سیمو کې پښتنو ته لدی سبي د وتلو غواخم شوی. خو د سند حکومت ویلي چې د قتل مقدمه به په قانوني توګه حل کیږي او کوم خلک چې دي ته د پښتنو سندیانو ترمنځ د شخړې رنگ ورکوي د ای پر ضد به کوټلې اقدامات کوي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري اوس ورزو د یو بل ریپورت طرف ته. نن د پاکستان په پنجاب صوبه کې د صوبایي اسمبلی شلو غړو ټاکلو لپاره زمینی ټاکنې کیږي. ویل شوی وو چې دا ټاکنو بهیر بعد مازیګر 500 بجو پورې دوام لري. دا وخت موږ سره زموږ همکار ګوهر مسید د راولپنډی نه د ټلیفون په کرخه دی. ګوهر کا اوریدونکو ته په پنجاب کې دا چې کوم زمینی ټاکنې نن کېدلې د هغې تازه معلومات ورکړي.
انیسی ډیر مننه. نن چې کوم په پنجاب کې د زمینی انتخاباتو په اړه کې د شلو حلقي د پاره ووټونه کېدل، په هغه کې یو سل 15 کسانو حصہ اخیستله. دا ورته کاندیډیټو او په دې اړه باندې نن اوس په 15 باندې الیکشن کمیشن او چې کوم د الیکشن کمیشن عمله یعنی د دوی چارواکي وي هغوی دا چې کوم پولینګ بوتو هغه بند کړل او ورته ویل چې وخت 15 پورې او د ووټونو اچولو سلسله بند شوله. نن په دې ټوله ورځ کې حالات خو مجموعی توګه باندې خپاتې شول، خو غټش خړې پکې چې کیمرا مخ کې شولې په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم یو مشر دی شهباز گل هغه د پنجاب په مظفرګړ علاقہ کې گرفتار کړي شوی دی او بنیاد یې دغه جوړ شوی دی چې شهباز گل سره یو د اف سی یعنی فرنٹیر کانسټبلری په وردی کې کسان وو چې هغه د ځان سره د سکیورټی ګارد په تور باندې اخستیو خو چې د دې په اړه باندې وزیر داخله پنجاب عطا الله تارړ دا ویل چې شهباز گل سره چې کم کسان د اف سی او هغه د اف سی کسان نه وو بلکې د ذاتی او پرایویټ کسانو ته د اف سی وردی ور اغوسته و او په دغه رنګا چې کم د فرنٹیر کانسټبلری یعنی د اف سی کمانډنٹ دی صلاح الدین مسید هغه جیو ټی وی سره په خپل خبرو کې دا خبره ذکر کړو چې شهباز گل ته دوی اف سی کسان د سکیورټی د پارا نه دی ورکړي او نه د هغو کسانو د اف سی سره تعلق شته دی په دې اړه باندې چکم نن الیکشن کمیشن اف پاکستان هغه دا خبره کړې و چې الیکشن چکم د ووټونو اچول وی هغه به مخام تر 15 بجې پورې وی او سحر هغه چې شروع شوی او 15 بجې باندې ختم شوی دی په بل طرف باندې د فیصل آباد کې د سه سرچینې دا خبره کوي چې هلته هم چې شخړې را مخ کې شوې دي او د پی ټی آی یو کس پکې نیولې شوې دي چې کوم د شهباز گل شخړه را مخ کې شوې ده په دې اړه باندې عمران خان په خپل ټویټر پیغام کې دا ویلي دي چې د شهباز گل چې کوم نیوکه ده دا اصل کې د انتخاباتو د داندلې د پاره د گرفتاری شوې ده او د دې مقصد دا دی چې حکومت د انتخاباتو کې داندلې کول غواړي او په دې اړه باندې چې کوم د تحریک انصاف مختلف غړي هم د خپل تشویش اظهار هم کړی دي او دا خبره کړی ده چې د پنجاب کې چې دي دوی الیکشن چې کوم دي هغه هاي چې کول غواړي خو په بل طرف باندې د حکومت له اړخه په دې اړه باندې سو سو بیانونه راغلي دي او وایي چې په الیکشن کې به څوک هم داندلې تپرې نکدي او چې څوک د قانون خلاف ورزي کوي د هغوی خلاف به کاروایی کیږي د دې خبرې ذکر به انیسي وکم چې لک سات مخ کې چې کله د شهباز گل د نیولو خبره را مخ کې شوله نو اسلام آباد پولیس هم یو بیان خپور کړو چې په هغه کې دا ویلې دي چې څوک هم پرایویټ کس د سکیورټي یا امنیتی ادارو وردی اغوندي یا د دوی د گاډو په شانته نمبر یا په هغه په گاډو باندې چې کم سایرن لکه تلوي که هغه سوق استعمالوي نو هغه خلاف به هم د قانون ترخواندې کاروایی کیږي په بل طرف باندې الیکشن کمیشن په اسلام آباد کې یو کنټرول روم جوړ کړی دی چې د ټول پاکستان نکم شکایت راتلل هغه د دوی سره جمع شوی دی او دا هم الیکشن کمیشن ویلی دی چې تر شپږو بجو پورې به سوق هم د میډیا یا د چکم خبری ادارې دی هغه به د الیکشن د نتایج د نتیجو په اړه باندې خبرونه نخبروي او کسو کې خبروي هغه خلاف به کاروایی کیږي شپږ بجې ټایم ورکړې دی وخت ورکړې دی چې شپږ بجې نه پس دوی غیر حتمی نتیجې په بنیاد باندې خبرونه خبرول شي
سمه د ډیر مننه ګوهر د معلوماتو راکول او ریدونکو تاسو هم د همکار ګوهر مسید نه اوریدل چې په پنجاب صوبه کې د صوبایي سملی د شلو غړو ټاکلو لپاره زمینی ټاکنې نن کې دې او غدي لړکې رائے واچول شوې هم په دې موضوع کې پات کېږو څنګه چې تاسو اوریدل اوریدونکو چې د رائے اچول بهیر سحر 8 بجې شروع شو او مازیګر 15 بجو پورې دوام درلودو په لاور کې د نیوز 24 ټلویزیون خبريال طاهر جمیل لمشال لیډیز ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په پیل کې د ووټ اچولو شراکمه و خو وروسته پولینګ مرکزونو کې ګڼه ګوڼه زیاته شوه د په خبره په شلو حلقو کې د لاور په سلورو هلکو باندې سخته مقابله شوې ده زم همکار ګل ایاز له طاهر جمیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې ټاکنو حال پختلې نو راځي چې ورته وښو شو
ډیره سخته مقابله لري ټیم طریق انصاف او د درمیان کې پی ډی ایم چې کوم امیدواران دي او په درمیان کې او یو بل فیکٹر هم ټی ایل پی د دې کې موږ ټی ایل پی پاکستان طریقې لمبه کې جماعت ده نو د دې جماعت د اغه میډ ځای دي چې ووټ بینک ده او ووټونه به ابو ووټ نن سره انداز کیږي دا تو اصل مقابله پی ډی ایم او طریق انصاف ما بین دا نن چې چټي ورځ ولا اورین تو سار کې ډیر کم راوتی ټول څه یو نه ماسکین باندې نمک ډیر کم خلک
طاهر ما دا پښتنه و چې په دې حلقو کې کوم حلقې څنګه تاسو د لاهور خو سلور یاد کړي خو نور هم داسې غشته چې الته په هغه کې سخته مقابله ده
جی دا لاهور سلور حلقې او خاص د دې منډ او جان کم دې د دې منډ ډېر زیات دی او دې کې کوم خاص خاص کمی حلقې دي دې کې بي بي 16158 کم دې عظیم خان هغه حلقہ خالی کړي وا او منحرف شوی او هغه نه بعد الیکشن دی او هغه کوم مین علاقې دي هغه لاهور غړي شو او نور علاقې کې شامل دي دین آباد بی بی 168 د جی ملک اسد علی کوکر تر انصاف ډیر عام رہنما او منحرف شو او هغه نه بعد دوباره به منه لیکن بھی هغه علاقو کې چې یې منتدو ده سچا جی لوړ ده او د نور علاقې دي بيدا غسي یو بلا دو الکی نور دي 167 دے منے پاکستان تحریک انصاف امیدوار دے شبیر گجر اور مقابلہ کے ساتھ نذیر چوہان دے دی کی کم علاقے دی دے کے ولنشیا ٹاؤن دے باکر ٹاؤن دے فیصل ٹاؤن دے اور دا علاقے دی چکی پاکستان تحریک انصاف ووٹ بینک دیر دے دے دے
طاہر دی کی کدا ہم رات ہوئے چے سب بات اپیخ خو مخیتا ندر آگل
نا دی سن چیمان زمین عام جنرل الیکشن کی چی گور بات الیکشن کی نو دیر بیت مال تکول جازی ڈیزی کی گی خلق نخمین کی گی مری خو الحمدللہ وہ سب بورے دا کم الیکشن
اور ادن کو تاسو پا لاور کے دا خبریال طاہر جمیل نا دا پنجاب دا سمنی ٹاکنو حال اور ادن کو سنگ چتا سو اور دل چپا پنجاب کی د صوبائی اسمبلی په 1600 باندې زمینی ټاکنې وشوې په پاکستان کې دغه انتخاباتو ته ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي وجه یې ده د پښتون زمو همکار په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په قریش خټک نه کړی دا نو راځي چې وورو چې قریش خټک زمو همکار عبدالحی کاکړ ته په دې اړه سوای
کم دا انتخابات کی وہ پنجاب کی ددی اہمیت دسو وجوہات دا وجنا زیادتی زکا ولا خدا دا خلقو پا حلقو کی کمو چی دا پاکستان تحریک انصاف نا یو سیاسی بغاوت کرے او حمزہ شہباز شریف تے ووٹ ور کرے او دا غی پا نتیجہ کی دا خلق الیکشن کمیشن چی دی دا خپل سرکون گوخا کرل او نوی انتخابات چی دی دا غی دا پارے تاریخ ور کونو اس پدا کتلی کی گی چی اولا او پاکستان مسلم لیگ نون چی دی ہم ہاں خلقو تا کمو چی دا پاکستان تحریک انصاف مرستیالو او حمزه شہباز ته ووٹ ورکړې او نو هغه ته خپل ټیکټ ورکړې د نو دابه کتلې کی چې خلک چې دی کومو د پاکستان تحریک انصاف ته ووٹ ورکړي او کوم مسلم لیگ نون ته ووٹ ورکړي خو په دې کې یو خبره چې دی هغه بلم د توجه ورل او هغه دا ده چې کله هم په ماضی کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په دوران کې په پنجاب کې داسې زمینی انتخابات شوی دی نو پاکستان تحریک انصاف یو انتخاب هم نه دی ګټلی هغه ټول انتخابات چې وو هغه پاکستان مسلم لیگ نون ګټلی وو نو دا به اوس کتلې کیږي چې نن خلک د چا په حق کې فیصله کوي
استاد داسې ښکاري چې په وفاقي حکومت یعنی د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې حکومت دی د پنجاب انتخابات پر هغه ما سره چولای شي
بالکل به پاغه باندې ما سره چي او بلکې راتلون کې چې کم عام انتخابات دي دا شل هلکی جديدا به د هغه او یو قسم چې هغه خلک وړو کې غوند کې انتخابي خلکو رائے مان و بولو پر وړو کې غوند پول کې امدا به هغه قسم پول به چې راتلون کې انتخابات چې دغه کوم سیاسی پارٹی گٹی او دا پاکستان تحریک انصاف تا پارا حالات سازگار نوی سنگ چی مونگا تا پتا دا چی پا پاکستان کی یہ واضح دا ندا چی خلق چی دا چاپا طرف پانتی دی دا پاکستان عسکری کم قیادت چی دی دا حقی جوکاو او دا غی توجو چی دا هم سیاست پانے سر انداز کی مونگ تا چی دی دا ماضی ندا اخکار دا چی پا 2013 کی اگر چی پاکستان مسلم لیگ نون چی دی په پنجاب کې ډېر مقبوله پارټي وه، خو د هغې باوجود هم پاکستان تحریک انصاف دپاره داسې حالات پیدا کړی شو چې هغوی په صوبایي حکومت هم جوړ کړو او په وفاق کې هم هغوی حکومت جوړ کړو. نو دا به هم کتلې کېږي چې دا وخت چې دی زمونږ عسکری چې کوم اسټابلیشمنټ دی هغه د چا په طرف باندې دی.
قریش خټک صاحب، یو بل دا چې د اپریل له میاشتې راهیسې په پنجاب کې یو سیاسي بحران دی چې کله عدم اعتماد کیږي کله نه کیږي، های کورټ ته ځه بیا سپریم کورټ ته ځه بیا انتخابات وشه بیا دا خلک پکې لکه تاسو وی چې خپل چوکۍ ګوښه سول د تحریک انصاف والا بیا بحران دی، یعنی یو مسلسل بحران سره د پنجاب د وزیر اعلی حتمی فیصله مشکله سره مخامخ ته او پنجاب ته بحران تیریږي. نو تاسو په خیال باندې دغه انتخابات کنن کیږي او یو نتیجه ورکوي، نو لدې سره به دا بحران بس ختم شي او کنه؟
زه دا غنم کوم اوس پاکستان مسلم لیگ نون یو ول سیټا یا پاکستان تحریک انصاف چې دی سوال سیټ په دې شلو هلکو کې وګټي او بیا به یو طرف ته شي خبره، او بیا داسې تحریک انصاف چې دی دولس وګټي او مسلم لیگ نون چې دی هغه اتنه وګټي یا همداسې چې دی تحریک انصاف وګټي، نو دا معامله به همداسې زنډولې کېږي، دا به حل نه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. ورسو د یو بل رپورټ طرف ته، د جنوبي وزیرستان د لدی په شامري کلی کې یو تن عبدالعالم وایي چې تیر ورځ یې تحریک طالبان پاکستان دوشت کلن رور وژلی دی. پولیسو ویلی دی چې د دې پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان ویلي چې د دې پیښې د پلټنې لپاره کمیشن جوړ کړی. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان تحصیل لادا شمیری کلی اوسیدونکي عبدالعالم مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفتې په تیره ورځ سهار مال 9 بجې د تحریک طالبان پاکستان وسلاولې د 22 کلن ورور خپل موبایل نه حواله کولو باندې وژلی دی. د دغې پېښې په باره کښې عبدالعالم وویل،
ورور مې شهید کړی دی، دا ګاهي ټایم په 9 بجې بېرته راغلی دی، ژڼکای ور وتلی دی، ورور مې بل سړی ور وتلی دی، مخامخ سره نوست و،
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې کاپدګي رنګ د وژلو پېښې راونې وي، بیا مقامي خلک خپله سیمه طالبونو او پوځیانو ته یو ځل بیا په پرشولې باندې و مجبور وي.
کمانډرون دي د طالبانو د دغه خلاف یو ورور اف آی آر ها د لادې تونه کښې درج کړی دی چې یوه طرف ته ریاست، حکومت، فوج، ادارې چې کیم څه کول آیې وکړل، د میز بازورینه ړنګ شول، د میز کورینه ړنګ شول، او د میز بچیون یتیمون شول، د میز خلک و جلینه تا په دغ نومه باندې ویس تللی دی چې تو طالب ته ماړی ورکړله، او نن په لاداخ کښې یوه بچي ته ورچګېږي چې تا موبایل ما ګرځوه، ټچ موبایل. نو یو ریاست شې د ننه بل ریاست، نو دا خو په ټوله دنیا کښې داسې خبرې نشته. دی دا کوم مقصد دی چې ودې ته اخر مجبور دی چې په پښتو کښې یو نقل دی چې جنکای چې تنگ شي وطن پرېږدي، جلکې چې تنگ شي مخ پټ کو وژوري. اسې هم وزیرستان خو آبود نه دی، ویلې چې وای سخل دلته دی، درې سه خلک اسلام آباد کې راځي، پېښور دا تایور خلک وو، کیم د خلک نه میز ور وی دا وزیرستان و دا خلک ته ور پرېږدي چې طالب زده، فوجیز زده، او د دغه د چار فرض دا دا خلق و دے دغ خوب رنا و وزی
دے تحصیل آدے پولیس تانے یو چارواکی دے خپل نوم نا جواتا ولو پا لاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ بشامیری کلیک شے دے فضل حمید دے وجل ایف آئی آر درج کڑائی شوائی دائی دے دغی پیشے پلاتنے راونے دی خولیا سوک ہم گرفتار کڑی شوی ندی دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پرولا جلی و بیان کشے ویلی دی چھ پلا دا سیما کشے دے و زون دے وجل پیشے بنے تیری کیو تحقیقاتی کمیشن جوڑ کڑائی دائی و چچا ہم پس واجہ بنے دا زون مڑ کڑائی دائی دا تحقیقاتی کمیشن و دے شریعت پا مطابق تحقیقات کاوی و مجرمونو دے تحریک مرکزی قضاتا پیش کاوی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر پا پی خبر کے وہ سپینزنی میں بجے شوے دا منور شانہ بلند خبر نوارو
په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په بلنه د محال پښتون قومي جرګه روانه ده. د غورزنګ مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې جرګه کې ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته بلنه ورکړې چې پکې به د نورو مسلو ترڅنګ په سند صوبا کې د پښتنو سره د ناوړه چلند په اړه هم بحث کیږي. د سند په حیدرآباد کې د جولای په 12مه د یو پښتون هوټل والا لخوا د یو سندي تن تر وژل کېدو وروسته نا ارامي رامنځته شوې وه. خو د سند حکومت ویلي چې کوم خلک د قتل دې انفرادي پیښې ته د پښتنو سندیانو ترمنځ د شخړې ورکوي د هغوی پر ضد به کوټلي اقدامات کیږي. نن د پاکستان په پنجاب صوبه کې د صوبایي اسمبلۍ د شلو چوکیو لپاره ضمني انتخابات کیږي. دا ټاکنې ځکه کیږي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مئی په 23مه په پنجاب اسمبلۍ کې د تحریک انصاف هغه 15 غړي نا اهله وګرځول چې د ګوند دریز پر ضد یې د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار حمزه شهباز شریف ته رای ورکړې وه. په دوی کې 15 د ښځو مذهبي لږکیو لپاره ځانګړي سیټونه هم شامل دي. په جنوبی وزیرستان کې وسلوالو یو ځای تن پډاز وجلې. د لدا تحصیل شامیری کلی اوسیدونکي عبدالعالم مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځې ورور د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو هغه وخت واجه چې خپل موبایل یې وسلوالو ته نه حواله کوو. بلخوا تحریک طالبان پاکستان ویلي د دې پیښې د پلټنو لپاره کمیشن جوړ کړی. پولیسو د پیښې مقدمه درج کړې ده. د پاکستانی حکومت د توانایي وزارت یو وفد نن په کابل کې د طالبانو د حکومت سره د اسکرو اخیستلو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت بیان عصمت الله برهان د جولای په 14مه امریکا غږ ریډیو ته ویلي چې دواړه خواوې به د اسکرو د تجارت په اړوند مسایلو وغږیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د منځنی ختیځ دوره په دیشمنه پایته ورسول چې هیواد به د دیسی می په چارو کې بوخت پاتې شو. د منځنی ختیځ له هیوادونو سره به په هغه مزاحمت کې مرسته کوي چې دوی د ایران، روس او چین د نفوذ خورونکو اقداماتو په وړاندې کوي. پرون له سعودي عرب واشنگتن ته د روانېدو په وخت د بایدن د تنقید مهم هدف ایران وو.
لند خبرونه د منور شان اوري د لوریدونکو ورسوس ته یو ریپورت طرف ته. اوکراینی شرباکی وای روسیا په اوکراین کې د خپل پوځي عملیاتو دویم پړاو ته ځان تیاروي. د اوکراین پوځي چارواکو د خبره په داسې وخت کې کړي چې مسکو ویلي ځواکونه به په ټولو عملیاتي ساحو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي. په اوکراین د روسیې یرغل د فروری میاشتې په 24مه پیل شوی او اوس هم الته جګړې دوام لري. په دې اړه د رایټرز خبری اژانس د ریپورت تفصیل زموږ د همکار صالح محمد صالح نورو.
د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه په پام کې لري چې په اوکراین کې د خپلو پوځي عملیاتو دویم پړاو ته ځان چمتو کړي. په وروستیو ورځو کې د روسیې د میزایلو او نورو توغندیو حملې د اوکراین په ګڼو ښارونو کې سختې سوي چې د کیف په وینا په لسګونو کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د اوکراین د پوځي استخباراتو ویان وادیم سکیبیتسکي ویلي دا د روسیې لخوا له هوا او سمندر یوازې د میزایلو حملې نه دي، بلکې د ده په وینا د جګړې له ټولې لومړۍ کرښې د توپونو اندښتونه هم دي. د ده په وینا د جګړې په ټوله لومړۍ کرښه کې د دوی د دشمن فعال حضور تر سترګو کیږي او یقینا چې د روسیې لخوا د عملیاتو دویم پړاو ته چمتووالی روان دی. د اوکراین پوځ ویلي داسې ښکاري چې روسیه د سلوویانسک پر لوري د پوځي عملیاتو په هدف د خپلو قطعاتو په بیا راغونډولو بوخته ده. دا په سیمبولیک لحاظ هغه مهم ښار دی چې د اوکراین په ختیځ دونیتسک کې لا هم د اوکراین په کنټرول کې دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت نن یکشنبه ویلي چې روسیا په هغو سیمو کې د خپلو دفاعي سنګرونو په تحکیماتو بوخته ده چې د اوکراین په جنوب کې اشغال کړي دي. اوکراین وایي په وروستیو دریو ورځو کې پر ښاري سیمو د روسیې په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي دي. په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر جګړه چې د فبروري میاشتې پر 24 پیل سوې په وروستیو کې شدیده سوې ده. روسیا چې په اوکراین کې خپلې جګړې ته د ځنګړو پوځي عملیاتو نوم ورکوي وایي په دې جګړه کې له داسې وسلو کار اخلي چې اهداف په دقیق ډول ولي او هدف یې د اوکراین د پوځي وړتیا کمزوري کول دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د اوکراین په جګړه کې تر 500 زیات ملکیان وژل سوي او تر 6.5 زیات نور ټپیان سوي دي. روسیې د اوکراین په جګړه کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه په وار وار رد کړي دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندرې جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
اور دن کو مشال ریڈیو تا سوره د خبر پختونخوا په زنو سیمو کې داسې پیښې مخې ته راغلي چې په افغانستان کې د سخت دریځ طالبانو فیصلو ته ورته دي. مثلا په باجوړ کې ویچرګي پریکړه کړې چې خزیبا د سیل زینو ته نه اوزي. تر دې مخکې په 400 کې نایانو ته ویل شوی چې نه به د خلکو ګيري خرابي او نه به هم په ګيرو کې ډیزاینونه جوړوي. د چارو په هانه کتون کې دار سپ افغانستان کې د طالبانو له حکومت د خبرېدونکو سخت دریځ اثر بولی. د دوی په خبره د اثرات به پر راتلونکو وختونو کې قبایلي زلو پورې محدود نه وي بلکې د پاکستان نورو برخو ته غځېدای شي. خو د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر سیف وایي چې د سخت دریځ د خبرېدو مخنیوي لپاره به خپلې پوره پوره هلې ځلې کوي. تفصیل د ګلای آست په رپورټ کې اورو.
په 10 کال کې چې د پاکستان حکومت ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره د مذاکراتو د څارنې لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. په قبایلي زلو کې د بدامنې پیښو سره سره د افغان طالبانو په شان بندیزونه هم لګول کیږي. په دې رسو کې د خبر پختونخوا په 400 کې نایانو ته ویل شوی ول چې د خلکو ګریبا نه خرابي. تر دې رسو په باجوړ کې یوې جرګې پریکړه کړې چې سیلګری زینو ته بعد د خصو په ورتګ پابندي وي. دا لومړی پیښه نه ده چې په قبایلي سیمو او یا دې سره اړونده زلو کې مخې ته راځي. په قبایلي زلو کې پر لپسې امنیتي پیښو او بیا دغه شان بندیزونو پوهان اندېښمن کړي دي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د جولای پر 14 مشال ریډیو چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دو را پدی خو په خبر پښتونخوا کې د دې اثرات ډیر واضح دي.
دا یو خبره چې کومه مطلب د زنانو په تعلیمونو باندې یا د زنانو په بالوتو باندې بندیزونه کې کوم دي نو دا هم را مخې ته شوې دي. او دا زمونږ چې نورې کومې قبایلي علاقې دي نو هغه کوم دغه شان خبرونه راځي او په باجوړ کې خو په اعلان باندې دا خبره شوې ده چې زنانه چې دي نو هغه د بازارونو ته نه وځي. نو بالکل او د وخت سره سره چې دي نو دا کم د بندیزونو یا مطلب دا چې کوم په مونږ باندې اثرات پرېوځي نو دا به نورو عضلاتو هم دغه نه خوريږي. اوس خو په دې وخت کې چې دینو بارډر سره نږدې دی افغانستان هلته شروع شوي دي او دا به لکه د مخکې غوندې نورو ښارونو ته هم مساعد به هلته هم غځول کېږي.
علي اکبر زیاته کړه له تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات وروسته دغه شان پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د 2021 کال له وروستیو میاشتو راهیسې په بیلابیلو بڼو مذاکرات شوي دي. روسي خبري د روان 2022 کال د جون په لومړۍ نیټه کابل ته له پاکستان ورغلي 350 کسیز جرګې کړې وي چې په ترڅ کې د مذاکراتو د تیر دور پر مهال د هغه یو میاشتې اوربند تر نامعلومه مودې وغځید چې د 2022 کال د مې میاشتې په سر کې شوی وو. د دې خبرو تر منځګړیتوب په افغانستان کې د طالبانو حکومت کوي چې د 2021 کال د اگست له 15 راهیسې په هغه هیواد واکمن دي. طالبانو په واکمنۍ کې له راتګ سره سم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه وتړل او د ښځو په کار یې محدودیتونه ولګول چې تر اوسه پورې دوام لري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د جولای پر 14 مشال لري ویل چې په قبایلي زلو کې بیلابیلو مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو مخکې هم داسې پریکړه کړې وي چې د ښځو په وتلو او یا د رای په اچولو بندیز لګولې وو.
په قبایلي سیمو کې د کوم ترهګرۍ سلسله شروع شوې ده یا څنګه د ترقۍ د لارې نیولې شوې دي
یا هغه شنه دا ترکینه شي نو الته د انتها پسندي دا عنصر دا اليمنت په دستور موجود دی. هم دا وجه ده چې ترهګر تنظیمونه دي که شدت پسند تنظیمونه دي، د هغې دپاره دا یو توده ځمکه ده، د هغې دپاره ډېره ګټوره ځمکه ده، چېره هغه خلک چې هغې ته تعلیم نه یې رسېدلی، هغې ته ترقي نه یې رسېدلی، نو دا خلک د هغې چې کوم ایجنډا ده یا کوم په مذهب په لباده کې یا د جذباتو په لباده کې دا خلک ډېر زر هغې سره ملګري کېږي.
خبریال تاریخ وحید په خبره د سخت دریځه تنظیمونو زیاته توجه په قبایلي سیمو کې ده، خو د قبایلي سیمې خبریال سفدر داول د طالبانایزیشن په اړه وایي په دغه سیمو کې ډېرې مودې پورې نړیوال ترهګر او نورې سخت دریځه ډلو شتون لرلو، او دا یوه وجه ده چې په دغه سیمو کې د دې اثرات تر اوسه پورې موجود دي. سفدر داول زیاته کړه
صرف یو تنظیم خو نه دی، طالبان هم مونږ خو صرف طالبان یې دو دا چې ګوره نن سبا مرات اسلامي شیر چون کې لاړه هلته افغانستان کې سیټل شول، نو دلته خو بیا هم ټیټی پی پاتې شو. دا تېر ورځو کې هلته بارډر بندې چې کوم پېښه شوې وه اختیار مطابق هغه د داعش کسانو چې کوم فایرینګ تبادله شوې وه، دې نه پس چې داسې نارت وزیرستان ساؤتھ وزیرستان مقامی چې کوم تنظیمونه دي پرون دی دا مروت ڈسٹرکٹ طالبان تنظیم یو ٹی ٹی پی سره الحاق کړی دی، دا څنګه او وړ وړ تنظیمونه ملاویږي ٹی ٹی پی سره او نوی نوی تنظیمونه جوړیږي.
سفدر داوړ د هم بیل کچری ل ٹی ٹی پی سره مذاکرات په سم ډول تر سره نشو، نو په قبالی علاقو کې به حالات نور هم خراب شي. د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې د جولای پر 15مه د حکومت او ناقانونه وسله والی ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ د روانو مذاکراتو منظوري ورکړې وه، خو د دغو مذاکراتو بل نیټه معلومه نه ده. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د اطلاعاتو سلاحکار بیرسټر محمد علی سیف د جولای پر 14مه له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې قبایلي علاقو کې په روانو حالاتو یې نظر دی، او د آئین او قانون مطابق به په هغه ځایونو کې کاروای کوي چرته چې ضرورت وي. بیرسټر سیف زیاته کړه
پالیسۍ جوړول دي یا ګامونه پورته کول دي اقدامات کول دي هغه هم حکومت کوي، خو خبره دا ده چې دا یو سوشل مسله ده. زه د طالبانایزیشن مسله چې دا هغه چې کله یو سوشل ایشو پولیټیسایز شي نو زه به ورته طالبانایزیشن شکل ورکوم، تر څو پورې چې په دې کې پولیټیکل ایلیمنټ نه راغلی نو زما په خیال دې ته هغه رنګ ورکول زما په خیال کې صحیح نه ده. دویمه خبره داسې ده چې د طالبانایزیشن یا د افغان طالبانو چې کوم نقطه نظر دی سماجی او معاشرتی حوالے سره، هغه داغه سپورټ اوس خو زمونږ صرف په خیبر پختونخوا کې نه، په ټول پاکستان کې شته، او دا د خطرې د ورته څه ډېر زیات داسې انډیکیشن یا اشاره نه وایم.
بیرسټر سیف زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې خپل روایت دي، او د هغې مطابق مقامی مشران پریکړه کوي، خو نوموړي ویل چې قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې شامل شوي دي، نو هغه ټول قوانین به عملي کوي. د پاکستان د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمې فاټا په 2013 کال کې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته له خیبر پختونخوا صوبې سره ګډې شوې وي، او هلته د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر په نامه رایج قانون پر ځای د پاکستان آئین او قانون عملي شو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر په پاکستان کې رسته او بارانونو او سیلابونو تر ټولو ډیر زیان په بلوچستان صبح کې اړولې. دلته ګڼ خلک وژل شوي، زراعتي ځمکه خرابې او په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د موسمیاتو محکمې د لانورو بارانونو د کېدو اندېښنه هم څرګنده کړې. د بلوچستان حکومت ویلي چې دوی د زیان لیدلو خلکو سره مرستې کړي او کوشش په کوي چې لرې پرتو سیمو ته هم ورسیږي. خو باران سپلی خلک وایي ډېری خلکو ته یا ایس مرستې نه دي رسېدلې یا هم د نشت برابرې دي. دوی له چارواکو د خبرو پر ځای د عملي کار هیله لري. تفصیل د بریوال کاکړ په ریپورت کې اورو.
د جولای له اتمې پیل شویو بارانونو د صوبې په زیاتره سیمو کې مالی او ځاني زیانونه اړولې، خو په پښتون میشتو سیمو کې تر ټولو زیات پشین او کلاسیفلا ځپلې دي. د پرنزلې د منځکی کلی اوسیدونکو محمد اعظم وای د سیلاب تر ورتګ لږ سات لمخه د کورنۍ انسانان ژغورلي، خو نور یې د اوبو مخه نه ونیولې.
هغه کې د اته موټران څخه برلس موټران د جایز پاکستان دې چې موږ ایوانان انسانان چې کوم په نچر بچاو دي یا کوم شان بچاو سوي د روزمره موږ خلیم درول دي په دې ګرچ کې موږ څه په بوکا څور دي سرکل څور دي بس موږ چې موږ دې چې موږ د بچارګان څخه ژوندۍ د سرڅري کوشنیان داسم دلته پناور کړو.
محمد اعظم وویل یوازې د پښین مرستیال کمشنر خیمه ورکړې دي، نور هیڅ مرسته تر اوسه نه د ورسره سوي. د پښین د ډب خانځی کلی اوسیدونکی رافی کاکړ مشال رادیو ته وایي که څه هم د دوی ځاني زیان نه دی سوی، خو د لکونو روپیو کوریا نور د اوسیدو وړ نه دی پاتې. د ویل ورځ په برنډه کې تیر کړي او شپه د کور په غول کې، هغه ځکه چې د د په وینا د کور د نړېدو ویر ورسره ده. رفیع کاکړ یو له هغو سیلاب ځپلو دی چې د روانو بارانونو لړۍ او لا نور باران وړاندوینې ډیر اندېښمن کړی دی. د ویل حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د دوی پر کورونو د ورسم سیلاب مخه ونیسي.
دا د وو مخسری دا بالکل د فکر دی دا کوم وښه د دیوار اسالیا زموش کوم واخره شی په نالی مشغولو دا چې سلا په دا نالی کې زی او دا وو مخسری و څه فور نه مرسو دا نه خاصه کټ یو پرانی دا بیا په سره راځي د فکر راځي دا نالی سپا کې یا دا روټ دا کوم وښه روان دي او دې ته لار جوړ کړي چې دا بیا په کور نه سره
د پښین ترڅنګ کلاسیفلا هغه پښتون میشته سیمه ده چې باران او سیلاب زیاته ځپلې ده. د جولای پر اتمه د دې ضلع په خوسنوب سیمه کې تر ټولو زیات مالی زیان اوښتی و. د دې سیمې یو شمیر کروندګر داسې دي چې ټوله کرونده یې تر سیلاب لاندې سوې او تباه سوې ده. عبدالرشید یو له داسې کروندګرو دی. نموړي مشال رډیو ته وویل چې د ژوند تکیه پر کرلو فصلونه وه او هغه ټول سیلاب لمنځه وړی دی. کلاسیفلا په اوسنی وخت کې د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو تر ټولو زرخیزه ضلع بلل کیږي چې په پراخه کچه سبزی او نور فصلونه کوي. د دې ضلع د خوسنوب سیمې اوسیدونکي امان الله هم داسې کروندګر دی چې سیلاب یې فصلونه ټول تباه کړي دي.
خو بالکل ختم شو اوبه لاندې کړل او بل موږ په ځینې باندې چې کوم غنم کرلي ول د شمې دپاره هغه هم په کمرو کې ایښي ول هغه اکثره ګرد خراب شوي ول ګرد پړسېدلي ول که د خوراک نه اوبوی کړی وي اوبه ګرد لوړي ول.
امان الله هم د پښین د رفیع کاکړ په څیر نورو ممکنه سیلابونو ته اندېښمن دی.
حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې وروره په مرسته باندې په خیمه او په راشن باندې زموږ یو مسله نه حل کړي. موږ مثلا اصل دا ده چې کوم ناور اوبه چې راځي په دغه د یو حل ووځي یا د قسم ټیکنیک باندې دا اوبه تر دا ناور باندې پوخ جوړ کړي یا د مطلب مضبوط ډیم ولولي چې موږ دا اوبه وګورو.
یوازې سیلاب ځپلی نه بلکې د نورو سیمو خلک هم پر ټولنیزو رسنیو پر حکومتي چارواکو لدې کبل نیوکی کوي چې د دوی په وینا سیلاب ځپلی یې له پامه غورځولی دی. د بلوچستان په اسمبلی کې مو د پښین له استازي اصغر علي ترين او د کلاسیفلا له استازي مولانا نورالله سره په دې اړه د خبرو بیا بیا هڅه وکړه خو بریالي نه سو. په بلوچستان کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې مشر نصیر احمد ناصر پر رابطه کولو سربیره له خبرو ډډه وکړه. خو د بلوچستان د زراعت وزیر اسدالله وایي دوی تر خپل وسه د سیلاب ځپلو مرسته کړې ده. نموړي د جولای پر شپاړسمه مشال رډي ته وویل چې سیلاب دومره تاوانونه کړي دي چې صوبایي حکومتي ازاله نسی کولای. د ویل وفاقي حکومت ته د مرستو خواست کړي او وزیر اعظم ورسره ژمنه کړي چې په خپل به بلوچستان ته ورځي.
بڑی پیمانے پہ مونسون کی بارش ہوئی ہے, لوگوں کے فصلات تباہ ہو گئے ہیں.
د پشکال باران دوم رضیت شوی چې د خلکو فصلونا او د سولر نظام ټول تباہ شوی. موږ د دې لپاره له وفاقي حکومت څخه د 500 اربع روپو غوښتنه کړې ده. وزیر اعلی قدوس بزنجو اسلام آباد ته تللی او وزیر اعظم ورسره ژمنه کړي چې ډیر زر به د بلوچستان دوره کوي.
جلد سے جلد بلوچستان کا دورہ کروں گا.
د زراعت وزیر اسد الله ویل تر اوسه لږ تر لږ اویا تنه وژل سوي او د نورو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅې روانې دي. د زیاته کړې چې د ضلعو مرستیال کمشنرانو ته یې دنده سپارلې چې د ځاني او مالي زیان په اړه کره معلومات راغونډ کړي. د ویل هر وژل سوي کس ته به 10 لک صوبایي او 10 لک وفاقي حکومت ورکوي او د مالي زیان په اړه به پریکړه تر حتمی رپورټ وروسته کوي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوي بڼه موجود دي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کورونا وایرس پیښې بیا زیاتې شوې دي. د مسلې ته په پام سره په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ویکسینو یو کمپین پیل کړی. دوی له حکومت بخښنه غواړم, دوی له خلکو غوښتنه کړې ده چې څومره زر کولی شي دا ویکسین وکړي, ځکه چې د کووید-19 ناروغۍ دا سپه تر تیرو هغو شدیده ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه د یونیسف نړیوالې ادارې په مالی مرسته د واکسینو د تطبیق دا کمپاین د جولای په 14 نیټه د ننګرهار په اوزوی روغتون کې د عامه روغتیا ریاست مسؤلینو او کارکوونکو ته په واکسین ورکولو سره پیل شو. د کورونا وایرس د مخنیوي د دې کمپاین د پرانستې پر مهال د ننګرهار په اوزوی روغتون کې د کتلوي معافیت امیر ډاکټر حکم خان ګلابزوی وویل, د کورونا د مخنیوي په موخه په دې کمپاین کې به د 4 ګرځند ټیمونو له لوري په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د 1 میاشتې په موده کې تر 1500 پورې کسانو ته د کورونا د مخنیوي واکسین تطبیق شي. نوموړي وړاندې وویل,
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ناروغي یو وژونکې او مهلک ناروغي ده او واکسین د لپاره خوشبختانه چې راوتی وي او د انسان معافیت لوړوي تر څو دغه د وژنو څخه مخنیوي وکړي. په ننګرهار کې موږ خوشبختانه جانسن اند جانسن واکسین تطبیقو چې په لومړي ځل دپاره او بوستر دوز چې دی هغه شپږ میاشتې بعد تطبیقیږي. هغه مینو دا نه تطبیقیږي چې هغه حامله وي او نور ټول د 13 کلونو چې څومره عمر پورته وي هغه ټولو اشخاصو ته تطبیقیږي.
بلخوا په جلال آباد کې په کورونا د اخته ناروغان وایي چې د کورونا د واکسینو د نه تطبیق له امله په کورونا اخته شوي. دوه تنه ناروغان اجی یوسف او غنی وایي,
د مرض باندې والا ټیسټ مور کې مثبت وو, تب مې وا سر مې فوګیدو تو خدمه وسره ټول به خې در بدر خور په سر مو دا ډیر خطرناک بیماری ده. هر سړی باید چې دین ځان کو ساتي, واکسین دی وکي او نور دی ځان باید چې وو ساتي او بل نه ما سار شه واچي.
زموږ ټول مسلمانان ورنه غوښتنه ده چې دا مرسته عادي مګنه او دا ډیر خطرناک مرګونی مریسته را هم احتیاط وکړه.
د ننګرهار د روغتیا ریاست مسؤلین په عامو وګړو غږ کوي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه دي ځانونه واکسین کړي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه ریال شوی, نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه رال کی.
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کول دی.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو تا زمنگ بچی مریدا بی گارے دا لاسا یاد ار لوگے لاسا نو دوی سارے سم زمن سا غم نشتا.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅه کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر
دی د ټولواله خلک انتی پورته کړی کلاشن کوف غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په دینمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای سي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د سوات په سیلانې سیمه معلم جبا کې دوه ورځې میله پیل شوې ده او ویل کېږي چې په دې کې زیاتره خواړه د نندارې لپاره ایښودل شوي دي. په میله کې د موسیقۍ پروګرامونه هم دي چې سیلانیان ورته ډېر خوشاله دي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
د سوات سیلانی سیمه ملم جبه چې د ستای سمندر نه سل پاسه 9000 فوټه چوته ده او د یخنۍ په موسم کې پکې د واورو لوبي هم کیږي. زید د سیلګری پرمختګ ادارې سامسن د سیلانن لپاره فوټ فیسټیوال په نوم دوه ورځې ننتارتون کې یو شمیر خلک ستنه لګولي. ورغلي سیلانیان وایي چې اختر چوکیانو کې سوات ته راغلي او د ننتارتون نه خوندونه واغستل. د اسلام آباد سره تعلق لرونکي سیلانی سمیلا چې سره د کوړمې راغلي او خوراکي شیانو سټار سره ولاړه ده وایي
بہت زبردست ہے. فیسٹیول کی بات کریں تو بریانی ہے.
ډیر زبردست دی که د خوراکي نندارتون خبرو کو نو بریانی دا کباب دی ډیر اعلی قسم دی او ډیر ښه لګي. ډیر ښه خوراکونه دي او د موسیقۍ انتظام هم کړی شوی دی. موسم ډیر ښه دی. دا وخت غرمه ده خو یخ محسوسیږي. ډیر ښه موسم دی. زبردست دی.
چھاؤں نظر آ رہی ہے. بہت ہی اعلیٰ قسم کا موسم ہے. زبردست ہے.
د کورم پانا چینار سره تعلق لرونکي حیدر عباس چې د ګرن ملګرو سره راغله وایي چې ملم جبا په دې ګرمۍ کې هم یخ ده او بیا پکې ګرم غونو خوراکونه نور هم خون کوي.
دا زمونږ مرګلی بل زما کزن دی او دا تم ملم جبا ته راغلی و. ډیر ښه ست. ډیر زبردست او ډیر خوندي وکړو. نو کوشش کوو چې دا بیا راشو او دم زمونږ نور څومره مرګلی دی کزن دی فیملی دی کوشش کوو چې وای سره دوباره راشو او دا پول فوڈ فیسٹیول مو انجوائے کو. ډیر زبردست ځای کا. ډیر ټیسټی فوڈ وو. نو دلته چیلیف تھے امن پسند لوگ او میوزک ساؤنڈ سسٹم سب کچھ بوئی جائیں کو. او ډیر زبردست ماشاء اللہ. ډیر خوندی وو.
د نندارتون تابع کوونکي ادارې مرستیال منیجر اشفاق خان وای چې یو مقصد دی سیلانیان د سیمه ته رابلل دي او بل مقصد دی د خلی پخلی کاروندانو ته روزګار هم برابرول دي.
د دې په ټول ملک کې موږ مختلف قسم ایڈورټایزمنټس وغیرہ کړی دي چې خلک راشي یو پیغام خلکو ته ورسي چې سوات یو ښکلی وطن دی یو ښکلی موسم دی او ښکلی ښکلی نظارې دي. د نظارونو او د دې خلکو د میلمستیاګانو او د لطفونو
مرهم جبک کې د خوراکي سټالونو په مقاده موسیقي بندارون جوړ شوی چې تر شپې ناوخته جاری وو. انتظام کوونکی وایي چې سټالونو کې د مرګ د ټولو صوبو روایتي خوراکونو انتظام شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اورېدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوسه خبرونه په اخره کې او زل بیا د منور شان لند خبرونه اورو.
په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په بلنه د مهال پښتون قومي جرګه روانه ده. د غورزنګ مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې جرګه کې ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته بلنه ورکړي چې پکې به د نورو مسلو ترڅنګ په سند صوبا کې د پښتنو سره د ناوړه چلند په اړه هم بحث کیږي. د سند په حیدرآباد کې د جولای په 12مه د یو پښتون هوټلواله لخوا د یو سندي اتان تر وژل کېدو وروسته نارامي رامنځته شوې وه. خو د سند حکومت ویلي چې کوم خلک د قتل د انفرادي پیښې ته د پښتنو سندیانو ترمنځ د شخړې ورکوي د هغوی پر ضد به کوټلي اقدامات کیږي. نن د پاکستان په پنجاب صوبا کې د صوبایي اسمبلی د شلو چوکیو لپاره زمینی انتخابات کیږي. دا ټاکنې ذکر کیږي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مئی په درشتمه په پنجاب اسمبلی کې د تاریخ انصاف هغه 15 غړي نه اهله وګرځول چې د ګوند د دریز پر ضد یې د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار حمزه شاباز شریف ته رای ورکړې وه. په دوی کې 15 د ښځو مذهبي لږکیو لپاره ځانګړي سیټونه هم شامل دي. په جنوبی وزیرستان کې وسلوالو یو ځای تن په ډزو وژلې. د لدا تحصیل شامیری کلی اوسیدونکي عبدالعالم مشال ریډیو ته وویل چې تیره ورځ یو ورور د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو هغه وخت وواجه چې خپل موبایل یې وسلوالو ته نه حواله کوو. بلخوا تحریک طالبان پاکستان ویلي د دې پیښې د پلټنو لپاره کمیشن جوړ کړی. پولیسو د پیښې مقدمه درج کړې ده. د پاکستانی حکومت د توانایي وزارت یو وفد نن په کابل کې د طالبانو د حکومت سره د اسکرو اخیستلو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت بیان عصمت الله برهان د جولای په 14 امریکا غږ ریډیو ته ویلي چې دواړه خواوې به د اسکرو د تجارت په اړوند مسایلو وغږیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د منځنی ختیځ دوره په دیشمنه پایته ورسول چې هیواد به یې د دې سیمې په چارو کې بوخت پاتې شو. د منځنی ختیځ له هیوادونو سره به په هغه مزاحمت کې مرسته کوي چې دوی یې د ایران، روس او چین د نفوذ خورونکو اقداماتو په وړاندې کوي. پرون له سعودي عرب واشنگتن ته د روانېدو په وخت د بایدن د تنقید مهم هدف ایران وو.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شئ. هم دې سره مانی ساجمل د خبرونو ویان منور شاه تکنیکی همکار او دغه ټولو همکارانو ته اجازه ترا کې خپل خیال ساتي. د خدای پامان.